برنامه ده صبح به وقت افغانستان شد. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان میزبان شماست.
ډیرم مننه احمدی صاحب. قدر منوریدونکو، ساعت لس بجې شوې د دې ساعت په خبرونه کې اورئ چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې حکومت پر یوې ستراتیژیک امنیتي طرحې کار کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک دوسیې پرون استیناف محکمې ته سپارلې دي، او د استیناف محکمه وایي چې نن په دې دوسیو غور پیلوي. دا او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام په دې خبرونه کې لرو. خو لومړی خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت پر یوې ستراتیژیکي امنیتي طرحې کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګېدل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په نوې کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دی چې ورسپارل سوي چارې په ښه توګه سنبالې کړی سي. او ایراني رسنۍ وایي 15 تن افغانان چې په سوریه کې وژل سوي وو په کوم کې خاورو ته سپارل سوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت پر یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګېدل دي. نوموړي دا خبره د شنبې په ورځ په ارګ کې د امریکایي سناتورانو تیموني کین او انګیس کینګ سره په لیدنه کې کړې. که څه هم تر اوسه افغان چارواکو د دې نوې طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل کار د پیل راهیسې د ولایتونو د امنیه قمندانانو او د بیلابیلو قلیو اردوګانو له قمندانانو سره د ویډیو کانفرنسونو او ټلیفون لارې پر امنیتي مسلو او ستونزو بحثونه پیل کړي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی همدارنګه د وسلوالو ځواکونو د چارو د ښې همغږۍ په خاطر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ د یو دفتر د جوړېدو پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی په داسې حال کې د یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې پر جوړېدو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په نوې کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دی چې ورسپارل سوي چارې په ښه توګه سنبالې کړی سي. دا خبره جان کیری د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. ښاغلي کیری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د نوې کابینې جوړېدل څومره مهم دي
وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې د ملي والد حکومت راتلونکي په افغانستان کې د وسنی حکومت د دوه ټیمونو په مشرانو پورې تړلې دي. نو موري په دې مرکه کې هله څرګنده کړې ده چې د نوي افغان حکومت مشرانو پر هغو مسلو تمرکز وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې له ها غاړې پر کونړ ولایت یو ځل بیا 15 بیا توغندۍ تغول سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول چې دغه توغندۍ تیر شپه پر دانګا ملسوالۍ باندې تغول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یاره توغندۍ په شاړو ځمکو کښې لګېدلې او چاته یې مرګ ژوبله نه داړولې. تېره ورځ هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر کونړ ولایت د ډیورن کرښې له ها غاړې د پاکستاني ملشیو بریدونه یو غیر قانوني کار وباله، او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د خپل موقف څخه په کار اخیستلو پر پاکستان فشار راوړي تر څو دغه بریدونه ودروي. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د ملکیان پر کورونو د وسلوال مخالفینو په ډزو کې شپږ ملکیان ټپیان سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولسوالۍ د یو قومي مشر حاجي میراجان له قوله وویل چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د نورستان د دولتي ادارې په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د نورستان والي حافظ عبدالقیم پیښه مني او وایي چې سیمې ته به ډېر ژر نوي تازه دمه سرتیري واستوي. وسلوال طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو ایرو 2 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومن 13 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1502 شپېته افغانۍ. بیا هم شرغلاست. ایرانی رسنۍ وایي 15 تن افغانان چې په سوریه کې وژل سوي وو په قوم کې خاورو ته سپارل سوي. د اسوشیټیډ پریس خبري اجانس د ایران د رسمي خبري اجانس ایرنا په حواله خبر ورکړی چې دا 15 تن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش خلاف جګړه کې وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې د 15 واړو مړي په قوم کې خاورو ته سپارل سوي. دا چې د افغانان حکومت ځای د چاله خوا سوریه ته استول سوي وو په دې اړه د ایرنا په خبر کې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم نه څرګنده چې دا 15 تن د سوریه په کومه سیمه کې وژل سوي او جسدونه د چاله خوا قوم ته وړل سوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د یو شمېر هغو افغانانو د استولو راپورونه خپاره شول چې په ایران کې مهاجر دي، خو ایراني چارواکو دا راپورونه رد کړي. راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. پاکستاني اوسي خبراتي چارواکو رسنیو ته ویلي د شنبې د ورځې دا برید د افغانستان په خاوره کې د کنجارو کنډو په کلي کې شوی دی. دا کلی د ننګرهار ولایت اړوند دی. د راپورونو له مخې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې د اکتوبر په 15مه او 18مه نیټه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده شل مشکوک وسلوال وژل شوي. د بغداد په دوه شمیشتو سیمو کې د څو موټرې بمی چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي د لومړی برید د شنبې په ورځ ناوخته د بغداد په شمال کې د خازمیه په سیمه کې وسو. دغلته یو ځان وژونکي له چاودونکو موادو ډاک موټر د پولیسو د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې ورچوه او لږ تر لږه لس کسان یې وژل. په ورڅېرمه شوالانو مې سیمه کې د اوومې موټرې بمی چاودنې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او ګڼ دوکانونه ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو پړه هیچا پر غاړه نه ده اخیستې، خو سنی سخت دریځ سوالی ډلې ډېر کله په عراق کې په شامیشتو سیمو کې دا ډول بریدونه کوي. په عین حال کې د عراق د صلاح الدین د ولایت والی ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په تکریټ ښار کې د یو سیمه ټلویزیون کیمرامین وژلې دي. د امریکا د دفاع وزیر چګ هګل ول متحده ایالاتونو له ترکیې سره د هغه پلان پر سر په خبرو کې د پانوړ پرمختګ کړی چې پر اساس د سوریې د اسلامي دولت له وسلوالو سختریو سره جنگیدونکو مزلاري روزل کیږي او په وسلو سمبالیږي. هګل دا خبره پروند د سیمې لپاره د امریکا له استازي متقاعد جنرال جان آلن سره په کتنه کې وکړه. د ویل چې د منځني ختیځ د هیوادونو په شمول نړیوالو متحدینو سره هم تماسونه روان دي چې د روزنې په دې پروګرام کې برخه واخلي. په بحرین کې د شیعه مسلمانانو په مشرۍ د اپوزیسیون ویلي دوی به د نومبر په میاشت کې په کېدونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون 15 ډلو ویل د حکومت لخوا په دې انتخاباتو کې چې دوی شرموونکي بللې له برخې اخیستو ډډه کوي او دا په دې هیواد کې د مطلقې واکمنۍ د ټینګولو هڅه بللې ده. دا به د 2018 میلادي کال راهیسې چې د سنی واکمنو په دې واړه سلطنت کې پاسونونه پیل شول لومړني انتخابات وي. د حکومت لخوا د دې پاسونونو د ځپنې په هڅو کې لسګونه کسان ووژل شول، سره له دې چې په دې هیواد کې د پولیس لخوا په زرګونو کسان نیول شوي دي، خو د اکثریت شیعه مسلمانانو په مشرۍ سیاسي ناکرارۍ او اعتراضونه لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي په بحرین کې د پراخو حقونو د ترلاسه کولو او د شاهي کورنۍ لخوا د اکثریت شیعه وګړو په وړاندې د تبعیض د ختمولو غوښتنه کوي. او چارواکي وایي په مقدونیا کې د یو برتانوي د مړینې علت د ایبولا ناروغي نه وه. د مقدونیا د روغتیا د وزارت یو چارواکي د شمې په ورځ وویل د یو جرمني لابراتوار لخوا سوي معاینات ښیي چې دغه برتانوي په ایبولا ناروغي اخته نه و. د اکتوبر په 9مه نیټه د برتانوي د ایبولا له ناروغۍ ته د ورته نشو د شډلو وروسته روغتون ته یوړل سو. د ایبولا ناروغي په لویدیځ افریقا کې تر څلورو زور زیات کسان وژلې دي. د خبرونو پای.
سات لس بجې او اته دقیقې شوې. افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای چې پر وی ستراتیژیک امنیتی طرح کار کوي. لوی چرنوالی وای د کابل بانک د قضیه و تورن کسانی ول شوی. په کونړ کې قومي مشانو د نوی حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړه.
وسلې حکومت کم قدمونه کې خودل د حقیقت قدمونو ملاتړ پښوار نه باید موږ په عمل کې.
دوی په عین حال کې له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي. امریکا د افغانستان او پاکستان د یوې ترانزیتي موافقې هرکلی وکړ. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د پلوشې توخي قاتل نیولی دی. د خیبر پښتونخوا د کرکټ د 14 کلنو ټیم ننګرهار ته تللی.
د خیبر پښتونخوا 14 کلن لوبډله راغله او دا په ننګرهار کې زموږ 14 کلنې ملي لوبډله سره لوبې ترسره کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښې شزي او د او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درابرو. تاسو آزادي رادیو او ری آزادي رادیو د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په همدې چپه د ماښام له و بجو د سهار تر و بجو پرې د امریکا شاخ آشنا رادیو خبرونه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت پر وی ستراتیژیکي امنیتی طرح کار کوي چې هدف په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. دا خبره پرون په ار کې د امریکایي سناتورانو تیموتی کین او انګس کینګ سره په کتنه کې وکړه. په دې اړه نور جزئیات اجمل انداوروي.
ارګوایی ولسمشر اشرف غنی احمد زی له دوه امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې حکومت پر یوې ستراتیژیکي امنیتي طرحې کار کوي. که څه هم تر اوسه افغان چارواکو د دې نوې امنیتي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غنی احمد زی د خپل کار د پایل راهیسي د ولایتونو د امنیي قمندانانو او د بیلابیلو کلي اردوګانو له قمندانانو سره د ویډیو کانفرنسونو او تلیفون له لارې پر امنیتي مسلو او ستونزو بحثونه پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر اشرف غنی احمدزی د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپلې طرحې د ځینو جزئیاتو په اړه ویلي وو.
اساسي قانون په چوکاټ کې د اردو د اعلی قمانداني جوړ کړو. دا دفتر باید څلور ویشت ساعته فعال وي. هر اته ساعتو کې باید د دې دفتر اشخاص پکار شي. هر اته ساعتو کې باید رئیس جمهور په میز باندې او د امنیت د شعبه د مسؤلینو باندې یو امنیتي راپور پاتې دوم قدم چې باید کیدو انسټیټیو د موږ د دریو قوو دا ملي وختو ده پولیس ده او ملي امنیت زه په هره ورځ کې یو ساعت امنیت جلسه وکړم چې دا درې قوې مې په منظمه توګه یو بل سره کار وکړي.
تر دې وروسته ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د امنیت په برخه کې د دینی عالمانو په وړاندې ټینګار وکړ. ویل له هر جماعت او مدرسې څخه باید د سولې ناره پورته شي. ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې ویل امنیت د زور په کارولو ټینګیږي، خو ثبات له مشروعیت او د مشارکت څخه سرچینه اخلي.
تا به حال امنیت زیاتر به
اشرف غنی احمد زی وی تر اوسه پورې امنیت تر ډیره د افرادو د فزیکی خوندیتوب په معنا کارول شوی، خو د امنیت په بحث کې مهمه مسله د بشري یا انساني امنیت د ټینګښت مسله ده. د اقتصادي ودی او پر بشري ځواک لا پنګونې پرته نشو کولای بشري خوندیتوب ته ورسیږي.
بشري دست یافت
ارګوایي امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته ویل چې امریکا به له نوي حکومت سره په همغږي او د افغانستان د اړتیا له مخې همکاري کوي، او دا به په ګوته کوي چې دغه همکاري چیرته او څنګه اغیزمنه تمامیدل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د ملي والي د حکومت راتلونکي د دې حکومت د دوو ټیمونو په مشرانو پورې تړلی. جان کیری د امریکا غشنا سره په مرکه کې ویل د افغانستان ثبات یوازې د امریکا متحده ایالاتو نه بلکې د سیمې او نورې نړۍ لپاره هم مهم دی. جان کیری وایي فکر کوم افغانستان په سیمه کې د راتلونکي سوداګرۍ او د مالونو د لیږد لپاره د وریښمو په نوې لار کې د یو ټاپو په توګه پروت دی. د هند سره د قوي تجارتي اړیکو د مرکزی آسیا د هیوادونو او حتی د لویدیځ خواته تر عراق او اسرائیلو پورې با ځانګړی اهمیت ولري. دا ټول د راتلونکي اټکلونه دي او زه فکر کوم چې موږ په همدې راتلونکي کې رول لرو. ولسمشر اشرف غنی احمد زی په داسې حال کې د یوې ستراتیژیکي امنیتي طرحې په جوړېدو ټینګار کوي چې د نوموړي حکومت د کار له پایل سمدستي وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې زرګونه بهرني سرتیری کولای شي چې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی وایي چې حکومت پر یوې ستراتیژیک امنیتي طرحې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځنۍ آسیا د هیوادونو د برېښنا د ترانزیت پر بای د موافقه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ناوخته وویل چې د موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې یو مهم ګام ګڼل کېدای شي. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت ویندوی جن پساکی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ یو لومړنۍ بریا ده. پساکی همداراز ویلي د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د برېښنا د ترانزیت د پروژې بشپړېدا به قرغیزستان جمهوریت او تاجکستان ته دا موقع ورکړي چې د دوبی په موسم کې خپل اضافي برېښنا پر افغانستان او پاکستان وپلوري. دی وویل چې دا پروژه د سیمې د انرژۍ د بازار لپاره چې د انرژۍ مهیا کوونکي د هغې له مصرفونکو سره وصلوي د ودې ضروري انصر دی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی همداراز ویل چې د برېښنا د ترانزیت د بیې پر سر موافقه د برېښنا د پلورلو په اړه د وروستي جوړجاړي لور ته یو مهم ګام دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان لوی چارنوالۍ د کابل بانک دوسیه د شنبه پر ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارله. د لوی چارنوالۍ ویندوی له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل استیناف محکمې وغوښتل چې پر دغو دوسیو ژر کار پیل کړي. د کابل د استیناف محکمه وایي چې نن به د دې دوسیې څېړنه پیل کړي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور رسولی.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو دوسیې د شنبې په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د کابل استیناف محکمې ته د دې دوسیو د سپارلو پر مهال وویل، لوی څارنوالۍ د دوسیو په څېړلو کې خپل مسؤلیت تر سره او د استیناف له محکمې هیله ده چې یادې دوسیې په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د خپل کار په لومړیو کې عدلی او قضایی ارګانونو ته امر کړی چې د کابل بانک دوسیه د لسره وسیړي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د موضوع په اړه وویل،
څارنوالۍ افغانستان موافقانه تانست به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په بریالی توپ سره وتوانیده چې هغه موده چې د جمهور رئیس د فرمان په اساس ټاکل شوی و د کابل بانک اړوند یو دیش دوسیه د کابل د استیناف محکمې ته وسپاري.
کابل بانک په 2013 میلادي کې وروسته له هغې له مالي ستونزو سره مخ شو چې سهم لرونکو یې له یاد بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل. کله چې د کابل بانک قضیه لانجمنه شوه، د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دې بانک د دوسیو لاس څېړلو ته یوه محکمه جوړه شوه چې په نتیجه کې 21 کسان تورن وګڼل شول. د تورنو له جملې نه د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی بندیان او له 19 نورو څخه ځینې بهر ته لاړل او ځینې د یو شمیر ادارو او بانکونو په ضمانتونو آزاد شول. ښاغلی عزیزی وویل، کله چې نوی حکومت موضوع جدي کړه، لویه څارنوالۍ وتوانېده چې له آزادو تورنو څخه وتنه بیرته ونیسي. عزیزی هیله وښوده کوم تورن چې له هېواده وتلي د انټرپول په ذریعه به ونیول شي او هېواد ته به راستانه کړی شي. دا هم وویل، د کابل بانک د دوسیو شمیر مجموعاً 130 ته رسیږي چې نورې څېړنې به پرې د کابل استیناف محکمه ترسره کړي. د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق آزادی راډیو ته وویل، سر له سبا به د ورسپارل شوو دوسیو څېړل پیل کړي.
ما خپله ورته شخصاً هدایت ورکړه چې قضایي په دې ارتباط باندې تعین شو چې دا دوسیه دوی د اول نه تر اخره پورې وګوري. دا چې حکم ته آماده ده آماده نه ده، په دې ارتباط باندې به انشاءالله سر د سبا نه اخوا ته چې هر څومره ایجابوي که په هفته کې یو جلسه ایجابوي دوه جلسې ایجابوي انشاءالله هر چې عاجلتر به په دې ارتباط باندې اجراعات کړي.
کله چې کابل بانک سقوط وکړ، ډېرو خلکو چې دې بانک ته پیسې ورکړې وې پرې بې باور شول. اوس دغه بانک د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ویلي چې د دې بانک خصوصي کېدو ته باید هڅې تیزې شي.
تاسې زموږ له آزادي راډیو څخه اورئ. آزادی رادیو په رادیو سرویر په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویبپاڼې پته ده. د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې نه یوازې همدا خبرونه په مستقیم ډول خپری شي، بلکې د آزادی رادیو د کلونو کلونو خپرونې تاسو موندلی شئ پکې. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان پوځ الوتکو د پرزه کېدو د ادعاو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د هوایي ځواکونو د قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ له قوله لیکلي، د افغان پوځ الوتکې امریکایانو پرزه کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي، دا الوتکې 15 کاله وړاندې افغان حکومت امریکا ته مسترد کړې وې. د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي، له افغانستان سره باید داسې مرستې وشي چې افغانان ورته اړتیا لري. لیکوال وړاندیز کوي، نوی افغان حکومت باید له امریکا او نورو مرسته کوونکو سره په دې تړاو خبرې وکړي او له دې وروسته باید مرستې اغېزمنې او ګټورې وي. بلخوا ملي ارمان ورځپاڼه د سیګار راپور تاییدوي او وړاندیز کوي چې یاد اداره باید د افغان حکومت په نورو برخو کې هم پلټنه وکړي تر څو معلومه سي چې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره مرسته شوې څومره پیسې حیف او میل شوې دي. د لیکوال په باور، کچیر مرسته شوې پیسې په سمه توګه مصرف شوې وای، نو اوس به د افغانستان وضعیت تر دې ښه و. د هیوا دولتي ورسپانې د سر مقالې نوانده امنیت او اقتصاد له بل سره ناش لیدونکې اړیکې لري. د لیکوال پان کچری نړیوال مرسته کوونکې له افغان حکومت سره د پرمختللیو نوي جنگي وسلو او الوتکو مرسته وکړي، نو له شک پرته د افغانستان دښمنان به ماته وخوري. بلې دولتي ورسپانې انیس لیکلي، تر ټولو مهم شی چې د یوې ټولنې پر امنیت تاثیر اچوي د امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکاریو متقابل احترام او باور دی. د لیکوال په باور افغان امنیتي ځواکونه هغه وخت پیوړي کېدای سي چې د ټولو افغانانو او هیواد پر وړاندې ځان مسؤل وګڼي او د زړه له کومې ساتنه او پالنه وکړي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې، ولسمشر اشرف غني احمدزی به له لویدیځ او ګاونډیو سره خپلې اړیکې څه ډول عیاروي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان حکومت خو له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړ او پاکستان په ښکاره له دې سند نه هرکلی وکړ. د سر مقالې د لیکوال په باور پاکستان له دې هرکلی سره سره بیا هم مداخله ګرانه تګلارې ته دوام ورکړی چې ډېر ښکاره بیلګې پر کونړ د توغندیو د باران د لړۍ له سره نیول دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که پاکستان رښتیا ویل باید د ښه نیت په توګه یې هم دې کار ته دوام نه وای ورکړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 10:21 دی. په دې خبرونه کې ژوند په شیبو کې او د غرس مخکښ شزې پروګرامونه هم لرو. د کونړ یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د نوي حکومت او د ولسمشر احمدزی د پلانونو ملاتړ اعلان کړ. کونړیان وایي ولسمشر غني چې په انتخاباتي سیالیو کې کومې ژمنې کړي یوه یوه عملي کوي او باید چې خپلو کارونو ته په همدې ډول دوام ورکړي. دوی په عین حال کې وایي چې باید د امنیت ټینګښت او د پاکستان د بریدونو مخنیوي ته هم ځانګړې پاملرنه وشي. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډې ته ملک شیرزمین وویل دوی د دې په خاطر په تیرو ټاکنو کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ وکړ او رای ورکړي چې یو عالم شخصیت دی، له خیانت او جنایت پاک دی او کولی شي چې په هیواد کې روان اداري فساد چې د جنگ په ګډون د ډیرو نورو بدبختیو سبب شوی له منځه یوسي او واک ته رسیدو سره سمې د فساد خاتمې لپاره مټی را بډوهلي چې دوی یې ملاتړ کوي.
ملی وحدت حکومت کم قدمونه کی خودل ده حق قدمونو ملاتړ پښوار نه باید موږ په عمل کړو. کچیر ته زمان د دولت په ادارو کې یو مفسد ته جزا ورکول کیږي او یا تبدیلیږي، موږ ټول اولس به په یو موټی په یو اواز د مفسد د دفاع وکړو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای له نوی حکومت دوی د پاکستاني بریدونو بندول او د قانون پلي کول غواړي.
خو موږ د دې توپونو نه خلاص کی او دغه یو پسات نه دم خلاص کی او چې پسات نه خلاص نشي نو حکومت جوړیږي نه امن راځي نه بل راځي. دغه لته ونی ول شي په بم کې ونی ول شي ورځي معلم ده او شپې دا بلا بلا ده. صاحب چې راپاسي کی چې مړی معلم شه مړی، صاحب چې راپاسي کی څوکیدار مړی، کدل دې ورورته ما هلته څارنوال سیب تی روپۍ واخلي، هلته چې قاضي سیب نه ورشي برات واخلي، برات را واخلي بیا راوځي سبا هغه بې جرم ته مخه.
کونړ والی شجاع الملک جلالا له خلکو غوښتل چې باید په ریښتونی شکل دولت سره د سولې راوستلو او د فساد ورکولو په برخه کې همکاري وکړي او په راتلونکي کې په فساد کې د ککړو خلکو واسطي او سپارش ونه کړي.
د حکومت د پالیسو به موږ تاسو ټولې مایت کوو. فساد ختمو اول به په ځان کې دا اصلاح راولي، رشوت ختمو په ځان باندې به تطبیقو، قاچاق مخه نیسو په ځان به تطبیقو.
د غونډي ویناوالو د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې نور دي د ډلو ټپلو له پاللو تیر شي او ملي ګټو ته دي په شخصي ګټو ترجیح ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو استاسی آزادی رادیو اوری، آزادی رادیو او د امریکا شغ آشنا رادیو په منځنۍ څپه 12:16 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوی او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د شپږویشت کلنې افغان خبریالې پلوشې توخي قاتل نیولی دی. د بلخ ولایت امنیت قوماندانۍ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری پرون په یوه خبري غونډه کې د خبرو په مهال وویل چې د میرمن توخي د قتل عامل نیولی دی او د هغې د قتل انګیزه د نوموړي سیاسي او رسنیز فعالیت پورې تړاو نه لري. په دې اړه له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبي راپور را لیږلی.
د بلخ ولایت د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي چې د شپږویشت کلنې افغان خبریالې پلوشې توخي قاتل یې نیولی دی. د بلخ ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری د شنبه په ورځ وروسته له غرمې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل چې د میرمن توخي قاتل یې نیولی او هغه ګل محمد نومیږي. هغه وویل چې دې کس له مخکې د پلوشې له پلار سره پېژندنه درلوده او نوموړي یوه میاشت دمخه کله چې د میرمن توخي کور ته د غلا په منظور ورغلی و له دې غله سره د پلوشې د مقاومت له امله نوموړی وژل شوی ده. د امنیت امر وویل چې په دې پیښه کې د غلا موضوع سبب شوی تر څو میرمن توخي ووژل شي.
قضیه
د پلوشې توخي د قتل عمل ونیول شو. انګیزه یې هم روښانه شوه. سرقت د قتل سبب شوی دی. د کس غوښتل چې د دوی لا کور څخه پیسې غلا کړي خو کله چې میرمن توخي ورسره مقاومت کړی نو میرمن توخي د کس لخوا وژل شوی.
سرقت منجر به قتل شوه.
لدې سره چې د بلخ ولایت د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي چې د غلا موضوع سبب شوی تر څو قتل رامنځته شي او د میرمن توخي د قتل تر شا بل څوک لاس نه لري. خو بل لور ته خلیل توخي د میرمن پلوشي توخي پلار وایي چې لور یې د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې ماستري درلوده او د رسنیزو فعالیتونو تر څنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله وه چې په خبره یې کېدای شي د نوموړي د قتل تر شا د نورو کسانو لاس هم وي.
دادن بازم ببینن که دستای دیگه نباشه چون پلوشه یک ماستر بود تسلیحات
خود داچه پلوشه د حقوق و سیاسی علوم په برخه کې ماستری کړي و هم درنګ د رسنیزو چارو فعال و هغه د خزو د حقونو په برخه کې هم کار کوي. پس فکر کوم د قتل انگیزه بل څه وي. د امنیتی چارواکو غواړم په دې برخه کې لا زیات تحقیق
وکړم. به او خاطر یو ځل دقیق تر شوی مثلا
د میرمن توخي قاتل ګل محمد هم د امنیتی ځواکونو لخوا د خبری کانفرنس سره وصل شوی و او د رسنیو په وړاندې خبري وکړي. هغه د دې ترڅنګ چې په خپل تر سره کړی جرم اعتراف کاوه وی ویل بي وزدي او په کورنۍ کې بد اقتصادي وضعیت سبب شو تر څو میرمن پلوشه ووښني. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې د رسنیو له حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د نای دفتر مشر نور شریفي هم له عدلي او قضایي غوګانو څخه وغوښتل چې د میرمن توخي دوسیه د په ډیر دقت سره وڅېړي او په جزا قانون کې د مندرجه موادو په اساس مجرم ته سزا ورکړل شي. پلوشه توخي څه کم یو میاشت دمخه د مزار شریف ښار درېمې امنیتي وزیته څیرمه په خپل کور کې د یو کس لخوا د چاړې په وسیله ووژل شو. په تیرو درېو میاشتو کې په بلخ ولایت کې دا دویم قتل دی چې د نامعلوم کسانو لخوا د افغان خبریالانو په وړاندې ترسره کیږي چې لا یې هم د قتلونو اصلي انګیزه نه ده څرګنده. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د ډیورن کرښې په شاوخوا کې د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمه د بي پیلوټو الوتکو بریدونه دوام لري او د دې سیمې ځایي چارواکي وایي چې د بي پیلوټو الوتکو په تازه حمله کې چې د شوال په کارغه سیمه کې وشوه څو تنه سختریزي وژل شوې دي. په دیاړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واوري.
د ډیورن کرخه تاثیر ما د شمالي وزیرستان د قبایلی سیمې په یو شمیر سیمو کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري او د غلطو یو ځل بیا افغان پولیس ته نږدې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې دوی ته په کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو د یک شمې په شپه افغان پولیس ته نږدې د شوال په کارغنو سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون دغه چارواکو په حواله وایي چې بي پیلوټ الوتکو په دغه سیمه کې پر یو کور او موټر پر لپسې دوه توغندي ویشتل چې په نتیجه کې کور په بشپړ توګه له منځه لاړ. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نومو غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د امریکا ډرون الوتکو په شوال کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز توغندي ویشتي چې ډېری وسلوال جنگیالي پکې وژل شوي. خو په سیمه کې د پوځي عملیاتو او همداراز د تلیفوني شبکو د غیر فعالېدو له امله د تلفاتو په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. دا په تېر یوې اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو وم برید دی چې په نتیجه کې تر شلو زیات مشکوک وسلوال وژل شوی دی. پر شمالي وزیرستان په دې وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو پکې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. دوی ادا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ټول وروستي بریدونه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې او افغان پولې ته نږدې په شوال او د تخیلو کې کیږي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي پر دغو سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې ښایي په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډېری جنګیالي پټ وي، ځکه خو پرې امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. د یادونې وړ ده چې پاکستان پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا خلاف بولي، خو امریکا بیا وایي چې په سیمه کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد